په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاهین بونیرې مو په دغه یو ساعت خبرونه کې ته هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. لومبي خبرونه اورو. خبرونه راته فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په خیبر کې احتجاج ختم او د پیښور تورخم لاره د هر قسم ټرافیک لپاره پرانستل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد له لارې د مرکزي حکومت غوښتي چې د سی پیک پروژه کې دوی ته پوره برخه ورکړل شي. په امریکا کې د بجټ ته نه منظورېدو له وجې ځینې وفاقي ادارې په جزوي توګه تړل شوې دي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر د ترانسپورټرانو او حکومتي چارواکو ترمن د خبرو وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کاو. د خیبر او تورخم ترمنځ لارې د ټرافیک لپاره خلاص کړي ده. د خیبر انتظامی چارواکي وای د خیبر رایفلز کمانډنټ زای ولستا باور ورک چې د نېشنل های وی اتارټي یا ان ایچ ایل لخوا جوړه شوې ټول پلازا باندې با تر هغه ټکس نه خستل کیږي چې تر سو پر د حکومت او زای ولست ترمنځ اتفاق نیوي شوی. د نوړان دی نن د خیبر ضلع خلکو د نیشنل های وی اتارټي لخوا د ټکس اخیستلو خلاف د خیبر درې لوی لارې د څه وخت لپاره تړلې وه چې اوس بیرته خلاصه کړې ده. دا سږ کال د مې په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته په دغه سیمه کې لومړی ټول پلازه ده. د بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد له لارې د مرکزي حکومت غوښتي چې د سی پیک پروژو په غیر منصفانه تقسیم د کمی کمیشن جوړ کړل شي. تیر ماښام په غونډه کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی له لورې په یو قرارداد کې غوښتنه وشوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک کې د ټولې غټې او وړې پروژې د رګبې او پسماندګۍ پر بنیاد وویشل شي. پر دې موقع د صوبې وزیر اعلی جام کمال وویل چې په سی پیک پروژه کې د بلوچستان ټوله برخه یوازې 4.5% ده او دوی دا مسله له مرکز سره شریکوي.
سی پی کې د بلوچستان د خلکو لپاره روزګار مندل یو مهم کار دی. کم ځوانان چې د ښه تعلیم ډیګری لري او هغه ته په سی پی کې روزګار ورکول هم لازمي ده. په دې اړه په مرکزی او صوبایي کچه باندې کار روان دی ځکه چې تیر حکومت و دې ته په سمه توګه پاملرنه نه وکړه.
د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر سنا بلوچ ویل چې د سی پیک پروژې لاندې به چین په پاکستان کې 250 ارب ډالر مصرفوي، خو په دغه پروژه کې قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د پنجاب د سرګودي ضلع د پوهنتون یو استاد تېره ورځ په لاهور کې په جیل کې مړ شوی دی. په هغه په دغه پوهنتون کې د یو غیر قانوني څانګې جوړولو تور و او په دغه تور نیول شوی و. د پروفیسر جاوید احمد د مړي عکسونه تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو پارشول چې د مړینې پر وخت هم په لاسونو کې هتکړې لیدل کیږي. په دغه پیښې په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون هم مخې ته راغلی او په جیل کې د یو استاد پر مړینه سخت تنقید شوی دی. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي باید په دې اړه پوره پلټنې وکړل شي. د احتساب کمی ادارې نیب ویلي دی پروفیسر جاوید احمد د 13 اکتوبر په میاشت کې په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږل شوی و او د ښه صحت تصدیق یې هم شوی و. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنۍ تګلارې دی د پوس پر ځای پارلمان جوړ کړي. نوموړي دا خبره د دسمبر پر 28 په سینټ کې د وینا پر وخت وکړه او زیات اکړه چې ټول ادارې پارلمان ته جواب دی دي، خو پارلمان غیر فعاله ګرځول کیږي.
We are here to formulate policy.
مونږ دلتا د پالیسیو جوړولو لپاره ناست یو. نو موږ غواړو چې بهرنۍ پالیسي له راولپنډۍ څخه پارلیمان ته منتقل شي او پارلیمان بهرنۍ پالیسي جوړ کړي.
رضا ربانی دا هم ویل چې د پاکستان د آئین له مخې ادارو ته ورکړل شوی واک تر پښو لاندې کیږي او ځینې ادارې آئینی تقاضی نه پوره کوي. د پاکستان پوس په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو وړاندې ویلي وو چې په نورو ادارو کې مداخلت نه کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا حکومت ځینې ادارې له هغې وروسته په جزوي توګه بندي کړې دي چې کانګرس د حکومتي خرچو بل منظور نه کړ. د دې تر مخه به د بیګاش په 12 بجو راهیسي د حکومت 25% ځینې ادارې بند وي. د دغه بل د منظورېدو په اړه ډیموکرات او ریپبلیکن یوې موافقې ته ونه رسیدل. بلخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دي دی به تر هغې پورې د بجټ په اړه یو بل هم نه لاسلیک کوي چې پکې د مکسیکو امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو لپاره 15 ارب ډالر ډالر نه وی شامل کړل شي. ډیموکراټان وایي دوی بعد دغه دیوال جوړولو لپاره خپل رائے استعمال نکړي. چارواکي وایي تر اتو لک پوری د امریکایي حکومت کارکونکو به په ارزي توګه لکاره لري کړل شي او یا به هم د لږ وخت لپاره بغیر له تنخواه کار کوي. په دغه کې بعد ناسا اداري کارکونکو د امریکا د تجارت وزارت دا شان د بهرنیو چارو د انصاف زراعت او د داخلي امنیت یو شمیر کارکونکو شامل دي. د رواني اونۍ په پیل کې سېنات د حکومتي خرچو بل د مکسیکو سره د دیوال جوړولو د خرچي بغیر منزور کو او د استادو جرګې ته ویلګو چې دوی پکې د دیوال پیسې هم شامل کړي، خو په سېنات کې د دغه بل د منزورې لپاره کافي رائے وانه چول شوې. کانګرس پنن بیا پر دغه بل غونډه کوي. امریکایي ولسمشر بیګا نا وخته پر خپل ټوئیټر ویل دي هله لري د ادارو دغه بندیدل یا شټ ډاون با ډیر اوږد نیوي. او بل خبر دا چې په سومالیا کې پولیس وای په پلاسمینا موګادیشو کې د ولسمشری ماڼۍ ته نږدې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. یو پوځي چارواکي ویلي نن سهار د دې چاودنو په وژل شوو او ژوبلو کې سرتیري او ولسي خلک دواړه شامل دي. له القاعدې شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې ده. الشباب په سومالیا کې د حکومت نسکورولو لپاره له سو کلونو راهیسې جنګیږي. په تیره یوه لسیزه کې د الشباب وسوالو په خپلو بریدونو کې زرګونه سومالیان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور عام خلک وژلي دي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ خستل کیږي او 140 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ 80 پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 90 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ او 30 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو زریری ساتو کې با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې با کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې با کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
کرنسی حال هم واورید اوریدونکو. پروان خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د صوبو د حقونو خوندي کولو لپاره د کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی ویلي چې د هیواد د بارنو چارو پالیسي د پوز پر ځای پارلیمان جوړ کړي.
Therefore we want that fulcrum to be shifted from Rawalpindi back to Parliament House so that Parliament makes the foreign policy of Pakistan.
پدې حال کې چې وزیر مملکت شهر افریدی ویلي د پرایویټ سکولونو 15% د کوونکو نشه کوي، د شخصي سکولونو اتحادیه ویلي وزیر سم خبره نه ده کړې.
انټیر منیسټر هم د ملک یو ځموار کسي صدا وې منیسټر صاحب له پکار دي چې کلم دې د سټېټمنټ ورکړي نو هغه مخ کې پای باندې سوچ پکار دي.
او په چترال کې د کلاشیانو د دودیز میلې حال هم درکوو تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګړومبه موضوع ته. بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې ده چې چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژا یا سی پیک باندې د یو قومي کمیشن جوړ کړل شي چې هغه په دغه منصوبه کې د صوبو حق معلوم کړي او محفوظ کړي. نو دغه قرارداد کې ویل شوی دی چې د سپیک په پروژه کې بلوچستان ایالت پر حق باندې د مرکزی حکومت لخوا سترګې پټ کړل شوی دی. نور حال د مشال ریډیو خبريال راکړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د ډیپټی سپیکر سردار بابر مساخیل په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی له لوري په یو قرارداد یا پریکړه لیک کې غوښتنه وسوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک د ټول غټي او وړې پروژې د رقبې او پسماندګۍ پر بنسټ وبېشل سي. د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر ثناء الله بلوچ وویل چې د سی پیک پروژې لاندې به چین په پاکستان کې نږدې 250 ارب ډالر مصرف کوي، خو په دغه پروژو کې و قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. په کار خدا و چې یاد سو سیمو ته زیاته پاملرنه سوې وای، ولې چې یاد سوې سیمې تر ټولو زیاتې پسمانده او وروسته شاته دي او بلوچستان د رقبې د لحاظ نه یوازې غټه صوبه ده بلکې د ګوادر تر څنګ د سمندر اوږده غاړه هم لري، خو پر دې برسېره بلوچستان ته د یو پلان لاندې پاملرنه نه ده سوې. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې سی پیک پروژه د ګوادر بندر سره تړلې ده، خو په دې کې و بلوچستان صوبې ته یوازې 4% برخه ورکول سوې ده، کم چې د بلوچستان صوبې او لس سره لوی زیاتوب دی. جام کمال د دې پړه پر تیرو حکومتونو ورواړول او وویل چې دوی یوه کمیټه هم جوړه کړې ده چې هغه به په راتلونکي په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت سره خبرې وکړي. بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې په سی پیک کې د بلوچستان د خلکو لپاره روزګار میندل یو مهم کار دی. کم ځوانان چې د ښه تعلیم ډیګري لري او هغو ته په سی پیک کې روزګار ورکول هم لازمي ده. په دې اړه په مرکزي او صوبایي کچه باندې کار روان دی، ځکه چې تېر حکومت ودې ته په سمه توګه پاملرنه نه وه کړې. اعلی وزیر زیاته کړه چې دا وخت د سی پیک لاندې په هیواد کې 90 ارب ډالر پر بېلابېلو پروژو مصرف کیږي، خو په هغه کې د بلوچستان هیڅ برخه نشته، کوم چې د خواشنۍ خبره ده. که تېر مرکزي حکومت د بلوچستان لپاره خپله ونډه په سی پی کې ایښې وای، نو نن به وضع بدله وای. د ښاغلي جام کمال په وینا چې ښه خبره دا ده چې په مرکز کې اوسنی حکومت د سی پیک په ګډون پر هره ستونزه باندې د بلوچستان کلک ملاتړ کړی دی، چې له امله دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې به اسلام آباد و بلوچستان ته په سی پیک کې خپله پوره ونډه ورکړي. وروسته د بلوچستان اسمبلۍ ټولو غړو په یوه خوله قرارداد منظور کړی او وویل چې د سی پیک په اړه د چین او سعودي عرب سره چې کوم مایدې سوي دي په هغه د بلوچستان حکومت او ولس خبر کړل سي.
د کوټه نه زموږ د همکار راپور ته سووریده او د جمعې په ورځ لاهور کې د پنجاب صوبې د سرګودي ضلع د پوهنتون غیر قانوني څانګې جوړولو او درغلیو په تور کې نیولی پروفیسر جاوید احمد په جیل کې ساور کړی ده. د راپورونو تر مخه چې جیل چارواکو په جیل کې د پروفیسر جاوید احمد د مړینې وجه د زړه دوره ښودلې. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي.
قائم احتساب بیورو د پروفیسر جاوید په خپل حراست کې د مړینې تردید کړی او ویلي چې پروفیسر جاوید احمد احتساب عدالت د روان کال په اکتوبر میاشت کې په عدالتي ریمانډ لیږلی و. د قائم احتساب بیورو تر مخه چې د جیل چارواکو د پروفیسر جاوید احمد د روغ صحت په باقاعده توګه تصدیق کړی و. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د دې پیښې نوټس اخیستی او په راتلونکي غونډه کې د قائم احتساب بیورو مشر او د پنجاب پولیسو مشر غوښتي. یادې کمیټې ویلي و چې د یو ملزم په حراست کې مړینه یوه سنګینه معامله ده. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې یو غړي سینیټر عائشه رضا فاروق په وینا چې احتساب پکار دی، خو د یو استاد عزت او احترام هم په نظر کې ساتل پکار دی. دا وایي که په هغه د احتساب یو کیس روان و، خو د بشري حقوقو مطابق د انسان یو احترام وي او دغه چې څنګه تصویر مخې ته راغلو چې په مرګ کې ورنه هم حد کړی لري نه کړی شوي، نو دا اندېښنې وړ خبره ده. په هره ټولنه او کلتور کې استاد د مور او پلار حیثیت لري. د دې نه ډېر غلط پیغام زموږ استادانو زموږ بچو او راتلونکي کول ته ځي چې آیا موږ به د خپلو استادانو داسې عزت کوو او یا به ورسره داسې سلوک کوو. نو د دې نه یوازې زه هم غندنه کوم، زموږ کمیټي او سینټ یې هم کوي. د پېښور پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام حفیظ وایي چې احتساب د هر چا پکار دی او دا د پخوا راسی را روان دی، خو د مرګ په وخت د یو انسان د احترام خیال هم ساتل پکار دی. د زیاتوي چې زده کوونکو استادانو ته به د دې پېښې نه څه پیغام سي.
سټوډنټ په ذهن کې وجه کم دی د مستقبل لپاره، د یو استاد هغه مقام چې کم دی هغه څه جوړیږي، او د سټوډنټ نزیات په معاشره کې الریډي چې کم دی نو زمونږ په معاشره کې استاد ته په دې مختلف طبقو کې چې کم دی نو دا ډېر په اوچت نظر نشي کتلې کېدی، نو دې سره په معاشره باندې هم چې کم دی هغې ته یو نوی میسج ملو شو، یا مونږ به دا ووایو چې د هغې په ذهن باندې به داسې اثر وي چې یاره د استاد څه حیثیت دی یا استاد چې کم دی څه کولی شي. حالانکه حقیقت دا دی چې زمونږ دین یا زمونږ معاشره دا چې کم دی د استاد لپاره ډېر زیاته عزت ورکوي.
په ټولنیزو رسنو هم د پروفیسر جاوید احمد په جیل کې د مړینې غندنه شوې. هم د 13 اکتوبر په میاشت کې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او پروفیسرانو ته د قائم احتساب بیورو لخوا حد کړی لګولو نوټس اخیستی شوی و.
رابع اکرم خان راپور موردو د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د سینټ په خوان چیرمن رضا ربانی ویلي چې د هیواد د بارنو چارو پالیسی د پوسټ پر ځای پارلیمان جوړ کړي. نوموړي د خبره پرون په سینټ کې د وینا پر مهال کړې ده. هغه زیاته کړه چې ټول ادارې پارلیمان ته جواب دی دي خو پارلیمان غیر فعاله ګرځول شوی دی. تفصیل احمد شاه اعظمی په دې راپور کې راځي.
سینیټر رضا ربانی د پاکستان سینیټ ته د وینا پر مهال وویل چې ټولې ادارې باید پارلمان ته ځواب ووایي. خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هغه ځینې خبرې پارلمان ته نسی کولای. نوموړي زیاته کړه چې ټول معلومات باید له پارلمان سره شریک کړل سي او ټولې پالیسۍ باید په پارلمان کې دننه جوړې کړل سي.
موږ دلته د پالیسیو جوړولو لپاره ناست یو. قریشی د بهرنیو چارو په دفتر کې پالیسی نشي جوړولې. موږ خبر یو چې د پاکستان بهرنی پالیسی چیرې جوړیږي. نو موږ غواړو چې بهرنی پالیسی له راولپنډۍ څخه پارلیمان ته منتقل شي او پارلیمان بهرنی پالیسی جوړ کړي.
ربانی دا هم وویل چې د پاکستان د آئین له مخې ادارو ته ورکړل شوی واک تر پښو لاندې کیږي او آئینی غوښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دا چې د پاکستان پوز د دې هیواد د بهرنی تګلارې پر جوړولو څومره نفوذ لري، په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز په خوانی مشر پروفیسر سرفراز خان وایي چې د بهرنی تګلارې څلور څانګې پوز پر مخ وړي.
پاکستان افغان پالیسی چې دا هغه چرته هم زموږ پارلمنت نه جوړ کړی دا او نه فارنافر جوړ کړی دا. د کشان هند پر کې چې کومه پالیسی دا هم زموږ فوج اسکر جوړی دا فارنافر نه جوړی. اور درکشان امریکہ بارہ کی پالیسی یا سابقہ سوویت یونین بارہ کی پالیسی یا نئے روس بارہ کی اور چین بارہ کی پالیسی دا ہم ڈومین جدے چرتا ہم دا پارلیمنٹ یا دا وزارت خارجہ نہ دے پاتے شوے نان ہم نہ دے.
دا چې پوز ولې د ځینو گاونډیو او د نړۍ د سترو طاقتونو په اړه په بهرنی تګلارې جوړولو کې لاسوهنه کوي. د پاکستان د پوز په خوانی افسر بریګډیر صاد محمد خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله پوز ځینې وخت پر بهرنی تګلارو نفوذ لري. خو پروفیسر سرفراز خان بیا وایي چې پوز د خپل لوی شمیر او وسایلو پر ځای ساتلو لپاره نه غواړي چې د بهرنیو تګلارو جوړولو دنده پارلمان ته وسپاري.
اویا کال نه پاکستان خپل ګاونډیان سره په دښمنۍ دی او نتیجه یې دا ده چې دلته هیڅ قسمه ترقی نه کیږي. دلته ډېر لوی فوج دی، دلته اټومي وسلې دي، دلته تعلیم نشته، دلته صحت نشته. نو خلکو کوشش داري د سیاسي ګوندونو کوشش دا چې د فوجي خراجات بیرونی کړي، دا دي کمی کړي شي او په تعلیم او صحت او په دې باندې پیسې دی ولګي. فارم پالیسی چې کړه د خلکو د لاس لاو د دې منتخب نمائندو د لاس راشي، د فوج ته دا یې روي چې د دې خراجات به کم کړي شي، ګاونډي ملکونو سره دوستي وشي. نو دلته به دا ارګومنت طاقتور وي چې موږ ولې دونه لوی فوج ساتلې دي.
سینیټر رضا ربانی سینیټ ته د وینا پر مهال دا هم ویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر روانو سرغړونو کې پارلمان چوپ پاتې سو نو په راتلونکي وخت کې به مجرم ګڼل کیږي. نوموړي تر دې وړاندې هم په پارلماني چارو او نور ادارو کې پوز پر لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي چې په ادارو کې باید لاسوهنه ونسي او د واک سرچینه باید پارلمان وي. پوز په دې اړه خبرګون نه دي څرګند کړي، خو مخکې ویلي چې هغه په نور ادارو کې مداخلت نه کوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
د پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي خواجه صادر رفیق ویلي د احتساب قومي ادارې نیب قانون تور قانون دی او د یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي چې په راتلونکي وخت کې به نتیجې د هیڅ چا د پاره هم خنوي. نوموړي دا خبره پرون په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت کړې ده. تفصیل سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د غړي خواجه صادر فیق وینا وه چې د احتساب د قومي ادارې یا نیب کردار سم نه دی او دا قانون نن د دوی پر ضد وکارول شو. خو سبا لبا په دې کې د حکومتي ګوند خلک هم ګیر وي. په دې موقع د نیب لخوا د خپلې گرفتاری په اړه خواجه صادر فیق وویل چې نیب ته د ده پر ضد هیڅ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي او د هغه اساسو په بنیاد یې په ده مقدمه جوړه کړې چې د پټیکس کاغذونو کې سرګندې کړي. نو معنی دا شو چې دا قانون یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي.
نیب لا از بلیک لا اور یہ کالا قانون
دی. وای نیب قانون یو تور قانون دی او دا تور قانون د احتساب لپاره نه بلکې د سیاسي وفاداری بدلولو لپاره جوړ کړی شوی دی او د دې قانون جوړولو والا بدنیتی لدیخ کاروا لبه د مرغ په دې ملک د احتساب په نامه د انتقام لار خپل کړی شوی. په خپل چې د پاکستان مسلم لیگ نون په دور کې کوم د احتساب عمل وو زه هغه هم پاک او سم نه ګڼم.
خود پی ایم ایل ان کے دور میں جو احتساب کا عمل تھا میں اسے بھی شفاف
خواجہ صدر فیق دا پاکستان پیپلز پارٹی دا شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف علی زرداری دا گرفتاری په حوالہ خبرداری ورکړو کہ دی ونیول شنو په ملک به یو طوفان او ناباوری صورتحال را پیدا شي. یاد دی دی رستیو کې مخالف او ګوندونو ویلیو چې دوی به حکومت ته سخت وخت ورکوي. مشال ریډیو چې په دیاله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال محمود جان بابر نو پختل چې آیا اوس به دا مخالف ګوندونه حکومت ته ټف ټایم یا سخت وخت ورکړي. نو دا غوي ناوا ذکر ده. د احتساب قومی ادارې یا نیب د روانې میاشتې په 12مه د قومي اسمبلی غړی خواجه صادر رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق نیولې وو او په دوی تور پورې کړې وو چې په پیراګون هاوسینګ سوسایټي کې درغلې کړې. نوموړی دا وخت د نیب په ولکه کې دی او له گرفتاری وروسته په لومړي ځل د سپیکر اسد کیسر په پروډکشن آرډر قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شو. دا دې هم یادوي د پاکستان مسلم لیگ صدر میا شهباز شریف هم نیب د درغلیو په تور نیولې دی او هغه هم د سپیکر په پروډکشن آرڈر د قومی اسمبلی روانه غونډې ته حاضریږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سراج ظهیر راپور مو ورده. په کراچۍ کې د پورت قاسم مزدوران د تیرو سکم درو میاشتو راهیسې په احتجاج دي. دوی د کراچۍ پرس کلب مخې ته پرلت وهلې غوښتنه کوي چې تنخواګانې دې ورکړل شي او دوی نوکری دې پخې کړل شي. حکومتي چارواکو ویلي د دوی ځینې غوښتنې منلي خو د نوکریو د پخولو کار د دوی په وس کې نه دی. تفصیل د ظفر خان پر راپور کې و.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته په پرلت وهونکو کې زیاتره د پاخه عمر دي. دوی له ځوانۍ تر پاخه عمره په پورت قاسم کې کار وکړ خو نوکری یې پخې نه شوې. په پورت قاسم کې له 1100 زیات مزدوران کار کوي چې زیاتره یې د قبایلي ضلع باجوړ، دیر، سوات، مردان او هزارې استوګندي. دوی وایي له 1901 میلادي کال راهیسې په پورت قاسم کې کار کوي خو تنخواګانې یې د زیاتېدو پر ځای کمې شوې. د پورت قاسم کارګرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حسین باچا وایي په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان د کراچۍ د دورې په وخت د دوی د ستونزو نوټس واخیست خو لا هم ورمانه هیڅ کار ونه شو.
عمران خان صاحب دلته راغلی او موږ ډېر په پوره من انداز کې روان وو. وزیر صرف موږ خپل کاغذونه ورله ورکو خو موږ باندې ډېر سخت لاټي جاره جو شو. هلته انسوګیس او خلک لګې د زخمیان شو او هسپتالونو ته لاړو. موږ گرفتار هم کړو ډېر کسان. بهر علاقه چې دی پای عمران خان نوټس واخیست چېرې منسټر هغه ته ډېر سخت دغه کوي چې د دې مسالې حل کړې دي خلکو.
حسین باچا وایي که غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به لاریون وکړي. پورت قاسم د پاکستان دویم لوی بندر دی. د هغه هیواد 15% تجارت له دې بندره کیږي. د سړې جګړې په زمانه کې پورت قاسم د تجارت مهم مرکز وو. له امریکا او نورو هیوادونو به په پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره خوراکي توکي له همدې لارې راتلل. 250 وحید باجوړی هغه وخت یادوي او وایي په هغو ورځو او د هغې را وروستو یې کار زیات وو خو په وروستیو کې حکومت چینی کمپنیو ته د جیټیانو ټیکه ورکړه چې ورسره د دوی کار بیخي ټپ شو او احتجاج ته مجبور شو. باجوړی وایي که حکومت ورته د یو مزدور عمره حقونه ورکړي نو ستونزې به یې هواری شي.
د
زمنګ نن وکم نوی ورځ اوسوي مونږه انتهایی پکر په حالت کې یو باندې کسان دي هغه بیماران دي هارت اٹیک مسلې دي ورته نن دی ملګری هارت اٹیک شوی دی په پورت باندې هغه مونږ پات شوی دی اوس مونږه ځانې نه راځي جوړو نو ډېر زیات مسایل دي مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په فورن زمونږ دا مسلې حل شي نو خو به زمنګ مسله ډار کې عمران کوي نو ډېر به صحیح یو به زیدي چې دی هغه منسٹر دی دا مسله حل کولی شي
د پاکستان میری ټایمز افیرز وزارت سلاکار محمود مولوی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل د پارلتوالو ځینې غوښتنې منلې دي خو د نوکریو د پخولو کار د دوی په وس کې نه دی
د چینایي کپنۍ سره د دوی مشکل مونږ ختم کړ په دوی کې هر مزدور ته د میاشتې 1.5 روپۍ تنخوا اهم ورکوو پاتې شو د نوکرو د پخولو خبره نو دا کار مخکنیو حکومتونو نه دی کړی نو ردی تما څنګه وکړو چې دا به عمران خان وکړي
خو مزدوران وایي 1.5 روپۍ ډېرې کمې دي چې ورسره د دوی د کور میاشتنی گزاره د روغتیا چاري او نور کارونه نشي ترسره کېدلی دوی وایي هغه سي حقونه دي ورکړل شي لکه د کراچۍ بندرګاو په نورو هیوادونو کې چې د بندرونو مزدورانو ته حاصل دي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
پرون په پیښور کې د عوامي نشتل ګوند او وجل شوی مشر بشیر احمد بلور د شپږم تلین په مناسبت غونډه ته په خپل وینا کې د ګوند غړو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو عینی او انتظامی اصلاحات ته زر تر زره عملی کړل شي په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث پر راپور کې وو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی جلسې ته په وینا کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکول وروستو هغلته کې د قانوني انتظامی او پرمختیايي چارو په مخ بوتلو باندې هم ټینګار وکړو او وی ویل
آلته کې نن یو قانون نشتا زور نظام ختم نو نظام لاراوسته لري نن د شهید بشیر بلور صاحب د قلیز په موقع مندا مطالبه کو او مندا تقاضا کو چې فوری طور نه په هغه علاقو کې د پښتونخوا باغ برخه کې قانوني اصلاحات انتظامی اصلاحات په دې باندې فوری طور عمل درآمد شي او چې کومې پیسې هغه لپاره منلې دي هغه پیسې دې ورکړې شي
بلی خواته د عوامي نېشنل ګوند جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دي چې داسې معلوميږي چې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ روان مذاکرات د کامیابی په لور روان دي خو په کار ده د افغانستان د حکومت په سلا مشوره د دغه هیواد د مسالې حل راوستل شي اوس چې د طالبانو سره مذاکرات روان دي نو داسې اشاره ملاویږي چې څخه نتایج تری راوځي زمونږ د الله نه دعا ده چې دا مذاکرات کامیاب شي مونږ امن غواړو او د ترګری خاتمه غواړو لیکن د افغانستان حکومت دی په اعتماد کې واغستل شي او دا مسله دی حل کړی شي بلی خواته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی جلسې ته په وینا کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د امریکای سره د 9/11 وروستو د همکارۍ او په پردی جګړه کې د برخي اغیستلو په بیان نیوکې وکړې او وی ویل چې په پردی جنگ کې خواوی د جنرال ضیاء الحق له دور راسي خکېل دي شپږ کاله وړاندې د وسلوالو په ځانمرګ مرګي برید کې په پیښور کې د وجل شوی بشیر احمد بلور او داغه کورنۍ ته په دې غونډه کې د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړی شوې، او په دې جلسه کې د روان کال د عامو انتخاباتو نه وړاندې د بشیر احمد بلور د زوی هارون بلور په ځانمرګي برید کې په وجنه هم د سخت خپګان څرګندونه وشوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
نن د خیبر د ترانسپورټرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړ او د خیبر او تورخم ترمنځ لارې د ټرافیک لپاره خلاص کړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د خیبر رایفلز کمانډنټ ځای ولستا باور ورک چې د نېشنل های وی اتارټي لخوا جوړ شوی ټول پلازا باندې با تر هغه ټیکس نه اخیستل کیږي چې تر سو پرې د حکومت او ځای ولست ترمنځ اتفاق نوي شوی. د بلوچستان سملې د یو قرارداد لاري له مرکزی حکومت غوښتي چې د سیپک پروژو په غیر منصفانه تقسیم د کمی کمیشن جوړ کړل شي. تیر ماخام په غونډه کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی له لوري په یو قرارداد کې غوښتنه وشوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک کې د ټولې غټې او وړې پروژې د رګبي او پسماندګۍ پر بنیاد وویشل شي. د پنجاب د سرګودي ضلع د پوهنتون یو استاد تیر ورځ په لاهور کې په جیل کې مړ شوی. په هغه په دغه پوهنتون کې د یوې غیر قانوني څانګې جوړولو تور و. د پروفیسر جاوید احمد د مړي عکسونه تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د مړینې پر وخت یې هم په لاسونو کې هتکړې لیدل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنۍ تګلاره دی د پوس پر ځای پارلمان جوړ کړي. نوموړي دا خبره د دسمبر پر 28 په سینټ کې د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې ټولې ادارې پارلمان ته جواب دی دي، خو پارلمان غیر فعاله ګرځول کیږي. بلخوا د پاکستان پوس په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې په نورو ادارو کې مداخلت نه کوي. د امریکا حکومت ځینې ادارې له هغې وروسته په جزوي توګه بندې کړې دي چې کانګرس د حکومتي خرچو بل منظور نه کتر دي. مخبه د بیګاش په 1200 بجو راهیسې د حکومت 25% ځینې ادارې بندې وي. په سومالیا کې پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرود اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم برخه وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه پخپل اداري کلی کې لاهور هاي کورټ 15 کال نه کم عمره ماشومانو په کورونو کې پکار کولو بندیز لګولې. کم چې یو خګام دی، ځکه چې د بندیز سره به اوس په کورونو کې په ماشومانو د تشدد په پیښو کې تر ډیره حد کمې وشي. ورسپانه لیکي د مهنت نړیوالې ادارې د شمیرې تر مخه په پاکستان کې 300,000 نه زیات ماشومان چې عمرونه یې 15 کال نه کم دي د خلکو په کورونو کې کار کوي، او په تیرو وختونو کې یو شمیر داسې پیښې هم را مخې ته شوې وي چې پکې په ماشومانو تشدد کړی شوی وو. نو دې کې په څلور وانو صوبو کې قانون سازی په کار ده چې هیڅ څوک به په کورونو کې 15 کال نه کم عمر ماشومان په نوکرۍ نه ساتي. ورسپانه لیکي د ماشومانو د تحفظ حواله سره چې کم قوانین موجود دي او یا کم جوړیږي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې هغه دې په صحیح توګه عملی کړي شي. دا نو ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. او ورسپانه لیکي لاهور های کورټ پنجاب حکومت ته امر کړی چې کورنی ملازمینو بیل 2013 دی عملی کړي چې په کورونو کې کارکونکو ملازمینو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي. بل کې ویل شوی کچا هم 15 کال نه کم عمر ماشوم په کور کې د کار کولو لپاره وساتلو نو 50,000 روپۍ به جرمانه کیږي، او کده ماشوم عمر د 12 کال نه کم وو نو د جرمانی سره سره د کور مشر به زندان ته هم لیږل کیږي. ورسپانه لیکي د پنجاب اسمبلی لخوا د قانون منزورول با په ملک کې د مزدورانو د حقونو لپاره ایولویا کامیابی وي، او هیله ده چې نورې صوبې به هم زر تر زره دا قسمه قانون سازی وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په تیرو وختونو کې طالبانو د مذاکرات عملیاتو لپاره دا شرط ایښودی و چې لومبی د غیر ملکي فوج له افغانستان ووځي نو بیا مذاکرات کولو ته تیار دي، خو اوس خپل د دې شرط نه تر څه حده په شا شوي دي او امریکا هم په افغانستان کې خپل فوج د نور کمولو اراده لري. نو دې ګامونو نه داسې معلومیږي چې راتلونکي مذاکرات چې په سعودي عرب کې به کیږي پکې مهم پرمختګ کېدو امکان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو چارو کې وال سټریټ جرنل د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو د ویستلو امر کړی دی. بلخوا کولمبیا جرنالیزم ریویو نومې مجلې لیکلي دي داسې ښکاري چې په پاکستان کې د خبریالانو د نوکریو د ختمېدو تر شا د حکومت هغه اقدامات وي چې په رسنیو د ځان خلاف غږ غلي کول غواړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د یو ناسرګند امریکایي چارواکي په حواله وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د 2000 امریکایي ځواکونو د ستنولو امر کړی دی او تمه ده چې په راتلونکو 100 هفتو کې دا عمل شروع شي. په افغانستان کې دا مهال 14000 امریکایي پوځیان موجود دي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ له شام نه هم د خپلو ځواکونو د ستنولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي له یادو هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو عمل د جنگ په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون ښکاري. دا راز واسټری جرنال لیکي دا ورستۍ پالیسۍ د ولسمشر ټرمپ له هغې انتخاباتي نارې سره سمون خوري چې پکې نوموړي له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې ویلي وو په نړیوالو معاملاتو کې د ورګډېدو پر ځای به د امریکا پرمختګ ته ترجیح ورکوي. ولسمشر ټرمپ د زیارت په ورځ خپل یو ټویټر پیغام کې وویل د ستنېدلو او د خپل وطن ودانولو وخت راغلی دی. نوموړي له دې وړاندې د افغانستان او شام نه د ځواکونو په ستنولو کې دلچسپي ښودلې وه، خو د ورځپاڼې په وینا د امریکا امنیتي ادارې د دې اقدام مخالفت کوي. بلخوا کولمبیا جرنالیزم ریویو نومې مجله خپله یوه لیکنه کې وایي په اسلام آباد کې د پارلیمان د یوې غونډې پر مهال د پارلیماني نمایندګانو ترڅنګ د سیاسي فعالانو او خبریالانو ډېره ګڼه وه، خو له نورو غونډو یې دا فرق و چې په دې کې خبریالان د خبرونو ترلاسه کولو لپاره نه بلکې د خپلو نوکریو د ختمېدو خلاف د احتجاج لپاره ورغلي وو. په پاکستان کې په دې وروستیو 100 هفتو کې رسنیو یا میډیا په لسګونو خبریالان له نوکریو لري کړي او وایي چې دوی له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د خبریالانو تنخواګانې نشي ورکولی. خو کولمبیا جرنالیزم ریویو په دې لیکنه کې ویل شوی دا مسله دومره ساده نه ده، بلکې تر شا یې نور عوامل دي او زیاتوي چې حکومت په رسنیو د ځان خلاف غږ نه برداشت کوي او له همدې وجې هڅه کوي چې میډیا د مالی بحران ښکار کړي او په دې طریقه د حکومت پر ضد غږ نا غلی کړی. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې سی پی جی په خپل ریپورت کې ویلي په پاکستان کې د 2022 کال راهیسې 60 خبریالان وژل شوی چې د دې ادارې په خبره د نیمایي خبریالانو د وژلو ذمہواري په حکومت، ځنو سیاسي ګوندونو او امنیتي ادارو راځي.
نور شاو چې نړیوالو چارو ته کتنه کوله د ترکی ولسمشر پروژمنه کړې ده چې له شام څخه بعد داعش ډله او کورد وسلوال لري کی. رجب طیب اردوغان د خبرو وروسته لاغي وکړه چې امریکا له شام څخه د خپلو امنیتي ځواکونو د وستلو اعلان وکړ. په دغه اړه باندې فرانس پریس اجانس راپور خپور کړی دی. رضوان مراد د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل، د ترکیې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کرد وسلوال وځپي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هیواد ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې د په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیې د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جی وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بلور ته د سوریه کورد وسلوالو خبرداري ورکړی دی چې کپر دوی د ترکیه پوز حمله وکړه په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریه د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول ولوبوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولی دي. د کوردانو وای پی جی وسلواله ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسترړن لرلې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو بداسه حال کې چې د امریکایي رسنیو د راپور تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د نیمایي امریکایي ځواکونو دروستلو خبره کړې ده. په دغه اړه باندې افغان حکومتي چارواکو رد عمل خوده لري د احمد تکل پر راپور کې.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه وزي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د سرتیرو به د روان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه وزي، خو د چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناتو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهاله تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ رویټرز اژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د استلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دی ویلي. د ډیپلوماټ ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي ټول پویږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلوماټ وایي ناتو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلام مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت په حق کې خبريالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناتو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لنکیویچوس ازادې راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
razi helaman wusu che padi sargandawono bya katana wushi aw ya lash tarlasha muj der malumat tarlasaku tarusa khabar gununa lumnani di tar kuma zaya che pa muj congress jumhuri ghushtun ko aw zumush ta mutahidano pa sargandawono puri adalari da mas'ala der sada ham nada.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ هم تورن ده د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
احمد تکل راپور مورده او په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې د مومندري ولسوالۍ په حدونو کې شپږ تنه د وسلو قاچاقبر له 150 میله وسلو سره نیولي چې د نورو څیړنو لپاره عدلیې او قضایي ادارو ته سپارلې دي. نور حل له جلال آباد د باز محمد عابد په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قماندان جنرال محمد ایوب حسین خیل د شنبه په ورځ نیول شوی وسلې او ورسره شپږ تنه قاچاقبر د رسنیو استازو ته وښودل. نوموړي وویل چې دا وسلې د مومندري ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته سیرمه نیولې دي.
هغه شپږ تنه د اصله قاچاقبر چې هغوی غوښتل چې د پاکستان نه د مومندري ولسوالۍ اړوند د دربند په ساحه باندې هغه 150 میله مختلف نوه سلاح چې په هغه کې 1.5 میله تفنګچی دي، بریټا تفنګچی، 18 میله روسي کلشن کوبونه دي، 4 میله بم افغان دي، هغه د شپږم کنډک د دویم ټولی ساتونکو بریدملانو افسرانو په دې وتوانیدل چې قاچاقبر سره د سلا ونیسي.
جنرال حسین خیل وړاندې وایي د ولسمشر له پرمان سره سم لکه نه چې سرحدي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت خپل کړی زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي.
د افغانستان د جمهور رئیس هغه هدایت چې افغان امنیتي ځواکونو ته کړه ده چې موږ د دفاعي حالت نه وتی یو، خصوصا سرحدي منصوبین په تاروزي حالت کې دي. همدغه علت ده چې تقریبا په دې دوه میاشتو کې زموږ د ټولو کنډکونو لاسته راوړنې د پخوا په پرتله لا هم زیاتې دي.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل زیاتوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پرتو ولسونو په همکارۍ دوی په تیرو دوو میاشتو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
متحده عرب اماراتو اعلان کړی چې د پاکستان د اقتصادي او مالیاتي تګلارې د ملاتړ لپاره بعد د هیواد په مرکزی بینک کې 3 اربع امریکایي ډالر دي. د اماراتو سرکاري خبري ایجنس لیکلي د ابوظبي پرمختیایي فنډ پرون بیان خپور کړ چې وایي دا پیسې به په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په بینک کې دي، تر څو د دې هیواد د پیسو ورکولو په وس او د بهرنیو کرنسیو په ذخیره کې زیاتوالی راشي. په دغه اړه د احمد شاه اعظمي راپور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د اماراتي حکومت مننه کړې چې د ده په وینا د ازمایښت په دې وخت کې په پراخ زړه د پاکستان مالی ملاتړ وکړ. دا چې په پاکستاني بانک کې به د اماراتو د دې پیسو په ایښودلو سره د دې هیواد اقتصادي حالت ته څومره ګټه ورسیږي، د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په دې کار سره به د پاکستان د بهرنیو آثارو ذخیرې لږ مضبوطې سي او د پاکستاني روپیو ارزښت به زیات نه کمیږي. خو بیا هم دا د اقتصادي مشکل حل نه دی.
دا مسله په دې نه حل کیږي. دوی ته به پیداواري عمل چې دی هغه تیزول وي، ایکسپورټ به تیز، یعنی برآمدات سرمایه کاری به دې ته سیوا کول غواړي، دوی ته به ټیکسونه کمول غواړي او دوی ته به کرپشن د ختمولو یا کمولو کوشش کول غواړي. او بله پکار وی چې دې ترقیاتی منصوبې لګي، ورې چې پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې ډېرې زیاتې علاقې دي چې پسماندہ دي، هغه کې نه فصلونه خرڅېږي نه کارخانه شته.
متحده عرب اماراتو په داسې حال کې پاکستان ته د 3 اربع ډالرو د پور کول اعلان کړی چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. تر دې وړاندې د روان 2013 کال په اکتوبر میاشت کې سعودي عرب اعلان کړی وو چې د پاکستان د بهرنی کرنسی له ذخیرې سره د مرستې په خاطر به پاکستان ته د 3 اربع ډالرو پور ورکوي چې 2 اربع ډالر یې سپارلی او پاتې 1 اربع ډالر به په راتلونکي جنوري میاشت کې پاکستان ته ورکړي. سعودي عرب او امارات په داسې وخت کې پاکستان ته پورونه ورکوي چې د دې هیواد چارواکي له دیوالیه کېدو څخه د ژغورنې لپاره د بهرنیو پورونو د ورکولو په خاطر د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره هم په خبرو بوخت دي. دا چې پاکستان اوس مهال له کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی درو مهمو ټکو ته اشاره کوي.
د پاکستان زراعت او صنعت او سرویسز سیکټر چې وي، دې کې نه ملازمتونه ویلاویږي او نه دې کې سرمایه راځي. دویم دا دی چې ټیکسونه چې دي د پاکستان هغه دومره زیات دي چې هغې په وجه سرمایه کاری نه کیږي او دا په خپل ځان له دا ټیکسونه یو مسله جوړه شوې ده او ورسره بجلی او د ګیس قیمتونه. دریمه چې کومه غټه مسله ده هغه د دې دواړو مسلو نه جوړه شوې ده او هغه دا ده چې د پاکستان چې کم بجټ دی هغه ډېر زیات دی او د دې په وجه باندې د پاکستان چې کم اخراجات دي ترقیاتي هغه ډېر کم دي او چې کم دي نو هغه کې کرپشن ډېر زیات دی.
د پاکستان چارواکو په وینا پر دې هیواد بهرني پورونه په تیرو لسو کالونو کې له 6 ټریلیون روپیو څخه 1.5 ټریلیون روپیو ته رسیدلی دي.
احمد شاه زمیر راپور مورده په داسې حال کې چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت شهریار افریدی ویلي چې په اسلام آباد په لویو تعلیمي ادارو کې 15% جنکی او 45% هلکان د آیس په نوم نشه کوي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو دغه بیان غندلی دی او ویلي دي چې وزیر مملکت سمه خبره نه ده کړې. تفصیل احمدالله راکی.
د آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسییشن مشر ډاکټر ذاکر شاه پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کورونو چارو وزیر مملکت په دیش میره کې هیڅ حقیقت نشته او نوموړي ته دا قسمه بیان ورکولو نه وړاندې د دې د بدو اغیزو په حق له سوچ کول پکار وو، ځکه چې په ملک کې د وړاندې څخه د جینکو د تعلیم شاره کمه ده او دا قسمه بیانونو له وجې پرې نور هم بد اثرات پرېوتې شي. د نوموړي وینا وه
منسٹر صاحب له پکار دي چې کلم دې د سټیټمنټ ورکړي
کینو دا نه مخ کی پای باندې سوچ پکار دی 100% سروے پکار دا او د سی سټیټمنټ کلم نه دی ورکول پکار خلانه خاصه چې هغه سره د ټیسټ ریټ نور باندې روغزي کی زمونږ د پینس تشویش نور زیات نو کو د سی سټیټمنټ راشي او چې زمونږ بچی خرابېږي او دا خو خلانه خاصه په نشو ته ماشو کی دا د شو زما ته مر خیال چې دې سره خو زمونږ ملت هم لاس دی او په بهر ملکونو کې هم زمونږ د ملک ډیر زیات حال عزتي بوشي کدی د سغیر زیواره سټیټمنټونه دی ورکړي
د ذکر دا چې د پاکستان د کورونو چارو ریاستی وزیر شهریار افریدی د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې ایوی غونډه ته په وینا کې د ایوی سروې یا نظر پښتنې حواله په ورکولو سره ویلی وو چې د اسلام آباد په لوی لوی تعلیمي ادارو کې 15% جنکۍ او 15% هلکان د آیس په نوم نشه کوي. خود بشري حقوقو وفاقي وزیر شيري مزاري د زیارت پر ورځ قامي اسمبلی غونډه ته د شهریار افریدی د بیان په حق لوویل دا وی د اسلام آباد په لویو پرایویټ سکولونو کې ایو سروې کړې شوې و چې پکې ویل شوې و چې هغه جنکۍ چې نشه کوي شمیره کې 15% اضافه شوې ده. دا نه چې د اسلام آباد په سکولونو کې په سلو کې 15% زده کوونکي نشه کوي، نو ما دا غلط فهمي لري کول غوښتل. مشال ویډیو چې کله په اسلام آباد کې مشت تعلیمي چارو کارپوه عمر اورگزای نه تپوس وکړو چې دا قسمه بیانونو په مور پلار شاګردانو او استادانو څه اثرات پریوزي، نو نو موړې وایي
دی بیان سره یقینا چس مریم اثرات پریوزی ماسا مخمخ مشوم چکم ناستا پدی کی سمرا ڈریک ایڈٹ کا سان دی یا مطلب چی والدین پدی دور کے مشوم کا فل ٹائم پدی سینس کی شور کر مشوم زیاد ٹائم تو سکول کے سپینڈ کی نو اگر سکول منے ٹرسٹ کم شی آلریڈی تو سرکاری سکول نو مری والدین ٹرسٹ نہ لری دینگ انٹیریئر منسٹر چی دی بیان ور کڑے تو کر دی تردید ہمو کی او دی کلیریفیکیشن ہمو کی دی پوٹو نم دا وی انکریزمنٹ ڈریکس کے اگر دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی اٹ ڈز ناٹ مین سو کی 75% جی ہٹے چکم دی ڈرگس ایڈٹ شکار دی.
یادونه دا چې آیس یو ډول کیمیایي مواد دی چې د سیګریټو په څیر سکل کیږي یا د ستن د لارې د وینې بهیر ته انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا چې آیس له استعمال سره یو کس دا فکر کوي چې وجود یې ډیر ژوندې لتوانایي ډک او تیز شوی دی او خوب ورته هم نه ورځي، خو دا نشه په مغزو بد اغیز کوي.
مدلله راپور مورید او ډان رسپان لیکلی دی وروستیو سو کلونو کې په پاکستان کې پر اقلیتونو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دغه هیواد کې مذهبي ازادي هم له مشکلاتو سره مخ ده. رسپان لیکي په غربي هیوادونو کې د ترهګرو بریدونو باوجود د اسلام ضد جذبات زیات شوي دي، خو هلته میش مسلمانان د پاکستان د اقلیتونو په څیر ګڼ مشکلات نه لري. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې شنون کې عرفان حسین لیکي سورځې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو رپورټ کې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د سرغړونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي، خو د پاکستان حکومت ویاند او ځینې لیکوالانو دا رپورټ رد کړ. عرفان حسین وایي پر دې زیات اندېښمن نه دي چې امریکا په پاکستان کې لاقلیتونو سره د سلوک په اړه په کوم انداز کې فکر کوي، خو د یو پاکستانی په حیث دا خبره یې ملامته کوي چې په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د اقلیتونو حالات زیات خراب شوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په ګډون د بشری حقوقو ادارو پر عیسویانو، اندوانو، احمدیانو د سخت دریسو ډلو لخوا د بریدونو په اړه رپورټونه ورکړي دي. دغه شیعاګان او په ځانګړې توګه هزارګان په ګډ شمیر کې وشل شوي دي. ډان وسپانلی کې پاکستانیان په مغربي هوادونو کې د اسلام ضد د جذباتو زیاتېدو شکایتونه کوي، خو په پاکستان کې هم اره ورځ اقلیتونه له بدو حالاتو سره مخ کیږي. له اقلیتونو سره د کار په ځایونو، سکولونو او ټولنه کې توپیري چلند کیږي او همدا وجه ده چې زیاتره تعلیمي یافته اقلیتونه له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. رسپانلی کې پکوټه کې د تشدد پیښو له وجې هزارګان د جیل په سیر تر یوې سیمې پورې محدود دي. هزارګان د خپل شکل صورت له وجې ډېر په اسانۍ سره د سخت دریځو ډلو لخوا په نخښه کیږي. رسپانلی کې په مغربي هوادونو کې د ترهګرو بریدونو باوجود هم مسلمانان لاغه سي بدو حالاتو سره نه دي مخ، لکه څرنګه چې په پاکستان کې اقلیتونو سره چلند کیږي. په ځینو نړۍ هوادونو کې د کرې کې ډک تقریرونه جرم دي او متاثره خلک داسې پیښي پولیسو ته رپورټ کولی شي، خو په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د تورونو له وجې اقلیتونه د کرې کې ډک تقریرونو خلاف د شکایت لپاره پولیسو ته نشي ورتللی. روسپانلی کې محمد علي جنا د پاکستان جوړېدو نه وړاندې په خپل یو تقریر کې ویلی وو چې غیر مسلم متبه برابر حقونه ورکول کیږي. د پاکستان چارواکو هم سواری ویلی چې د اقلیتونو خوندیتوب لپاره قوانین جوړ کړي او عین اغي ته برابر حقونه ورکړي دي. ډان روسپانلی کې په کار د اقلیتونو سره رویه ته په سمتوګه کتنه وشي او دا کار باید د امریکا فشار ته پکتونه بلکې د ټولنې په خاطر وشي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنه او سغدريزي
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوس وزو د چرتا چترال سیلانی سیمې کلاش ته چرته چې د کلاش قبیلې د اختر خوشحالۍ روانې دي. ځینې کلاشیان وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالۍ نمانځي. بلخوا ورغلي سیلانیان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی دغه قبیلې د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راپور اورو چې د کلاشۍ ژبې په یوه سندره پیل شوې ده.
د ضلع چترال په لوی لاره ایون کلی نه 13 کیلومتره لرې د کیلاشانو قبیلې درې کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روان دي. زی کیلاشان وایي چې سو کال وړاندې د دوی آبادی 15,000 وه، ولې اوس صرف 6,500 پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریز سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي.
د دې میز کې د مختلف اکټیویټیز چې دي نن چې څنګه چې موغو کو دا به روز غړیل شي، دا به ډیر خوشحالي دي چې جمی روان دي چې دې جمی کې مونږ به خیر سره به تیر کو دې ته پر مونږ دا دې ته وای چې وینټر فیسټیوال وای چې دا به ډیر کولی کولی خپل د الکان ټول زین راغلي دي او دا خوشحالي مونږ بول زله سره به مینا باندې به پتاو.
د کې لا شانو قبلي اختر له دوه تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلي. د سواد سره تعلق لرونکي یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلتور دی خو د کیلاش قبیله ستونزې هم لري.
ډیر مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، ډیر خوندې وکړو، خو لکه څه خبرې دي چې پغې سړی خپشي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر را نل، مطلب په کار ته چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې د دوی سروای وکړي ځکه دوی انډینجر دي، مطلب په مخه د مختلفو مشکلاتو سره مخ دي او دغه لپاره حکومت له پکار دي چې ګامونه پورته کړي.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی ستام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. کچره در کې اسانتیاګانې ورکړې شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي.
To see the culture so strong and vibrant
ومې لري دوه د کلاش کلتور چې په چومو سیادیږي په کې می سندري واوریدې او غډاګانې می ولیدلې. ډیر خوند می دې ځانګړي کلتور څخه واغستو او ډیر ګرانه ده ویزه ترلاسه کول، خصوصا د سیل لپاره. دا پیغام ورکوم چې د سیل لپاره اجازه نامه دې اسانه کړئ شي. دې سره به ډیر په زیات شمیر سره نړیوال سیلانیان دې سیمه ته
راځي.
په دې وروستو کې د کلاش قبیلې لپاره د خیبر پښتونخوا دولت په خصوصي دوګه 50 کروڑ روپۍ ورکول اعلان کړي چې مقصد یې د کیلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د خبرونه خیرو شیبو تر رسیدلی یو د فرخنده صد نه د دی وخت مهم خبرونه اورو.
نن د خیبر د ترانسپورټرانو حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړ. د خیبر او تورخم ترمنځ لارې د ټرافیک لپاره خلاص کړه. د خیبر انتظامی چارواکي وای د خیبر رائفلز کمانډنټ زایی ولسته باور ورک چې د نېشنل های وی اتارټي لخوا جوړ شوی ټول پلازا باندې وا تر هغه ټکس نه اخیستل کیږي چې تر څو پرې د حکومت او زایی ولست ترمنځ اتفاق نوي شوی. د بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد لاره د مرکزی حکومت غوښتلی چې د سیپک په غیر منصفانه تقسیم دی کامی کمیشن جوړ کړ شي. تیر ماخام د اسمبلی په غونډه کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی له لوري په قرارداد کې غوښتنه وشوه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک کې د ټوله غټي او وړي پروژې د رګبي او پسماندګي پر بنیاد وشل شي. د پنجاب د سرګودي ضلع د یو پوهنتون استاد 13 ورځ په لاهور کې په جیل کې مړ شوی دی. په هغه په دغه پوهنتون کې د یوې غیر قانوني څانګې جوړولو تور وو. د پروفیسر جاوید احمد د مړي عکسونه تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د مړینې پر وخت هم په لاسونو کې هتکړۍ لیدل کیږي. په دغه پیښې په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون هم مخې ته راغلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سینټ پخوانی مشر رضا رباني ویلي چې د هیواد بهرنۍ تګلارې د پوست پر ځای پارلمان جوړ کړي. نوموړي دا خبره د دسمبر په 20مه په سینټ کې د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې ټولې ادارې پارلمان ته جواب دی دي، خو پارلمان غیر فعال ګرځول کیږي. د امریکا ځینې ادارې له هغې وروسته په جزوي توګه بند کړل شوي دي چې کانګرس ته حکومتي خرچو بل منظور نه کړو. تر دې تر مخه به د بیګا شپې 12 بجو راهیسې د حکومت 25% ځینې ادارې بندې وي. او په سومالیا کې پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پات رسی کې دغه موجودو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې. شیخ خپل کوربه شین بنیدی د خبرونو ویان دي فرخند اسد او زموږ ټیکنیکی مرستال اساف امیر له اجازه ورکړي. الله پاک امان.